په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو نیم ساعت خبری مجله زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې امریکا نه غواړي د افغان سولې پروسه انحصار کړي. دغه راز د نورو راپورونو ترڅنګ به مو په روزګان کې په یوه هوایي برید کې د شپږو کسانو د وژل کېدو خبر کو چې د سیمې خلک یې عام وګړي خو امنیتي مسؤلین یې طالبان بولي. نو راپورونه هم لرو، تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. زلمی خلیلزاد وی له افغان حکومت سره اړیکه ښه ده او له حکومت سره به له طالبانو سره د خپلو خبرو اترو د جزئیاتو شریکولو ته دوام ورکړي. طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي وروستیو سیلابونو 141 کسان وژلي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي. او پاکستانی چارواکو نن ویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې هڅه کوي له افغان حکومت سره په اړیکو کې وروستۍ ترنګلتیا کم اهمیت بللې ده. خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هیله ښودلې چې 2019 کال به په افغانستان کې د سولې کال وي. افغان حکومت شکایت کړی دی چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو له بهیر څخه بهر پاتې دی. طالبان چې افغان حکومت د امریکا لاسپوڅې بولي تر اوسه ورسره له خبرو انکار کوي. د افغان حکومت او خلیلزاد ترمنځ وروسته له هغې اختلافات څرګند شول چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې په مسأله کې پر خلیلزاد انتقادونه وکړل. خو زلمی خلیلزاد وایي چې له افغان حکومت سره اړیکه ښه ده او له افغان حکومت سره به له طالبانو سره د خپلو خبرو اترو د جزئیاتو شریکولو ته دوام ورکړي. د طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروستیو سیلابونو له امله نږدې 141 کسان مړه شوي او 20,000 کورونه ویجاړ شوي دي. د نجیب آقا فهیم نن د اوبو 15 ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د سیلابونو راوتلو له امله زرګونه کورنۍ هم بې ځای شوي دي.
27,000 خانه تخریب شده، چه به صورت کلی چه به صورت قسمی. تعدادی هم متاسفانه جانهای شیرین خود از دست دادن، در حدود 141 نفر.
نوموړي ویل چې دغو سیلابونو په فاریاب، فراه، کندهار، هلمند او هرات ولایتونو کې سخت زیانونه اړولی دي. طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت وایي د افغانستان ټولو ولایتونو ته د مرستې رسونې ټیمونه رسیدلي او اړین اقدامات کیږي. د لوګر ولایت په مرکز او ولسوالیو کې نن د 55 ښوونځیو د ودانیو جوړول پیل شول. د لوګر د پوهنې د ریاست وان شاپور عرب ازادي راډیو ته ویل د نویو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو سربیره په شپږویشتو مکتبونو کې د څښلو د اوبو څاګانې هم کیندل کیږي. د نوموړي په خبره د دې پروژې لګښت 328 میلیونه افغانۍ دی چې د کلیوالي په یوه ستون د پروګرام لخوا ورکول کیږي. د لوګر چارواکي وایي دا مهال د دې ولایت له 300 ښوونځیو څخه 114 ودانۍ نه لري. پاکستانی چارواکو نن ویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې عسکر وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. دا خبره د پاکستان پوز نن په یو بیان کې کړې ده. د پاکستان پوز ویلي چې د دوی ځوابي برید هم ډیر سخت و. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کشمیر کې د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا تازه نښته وروسته له هغې کېږي چې د 3 فبروري میاشت په 14 نېټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژونکي برید 40 پولیسو وشل چې له امله د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی پورته شوی. د اوکراین پخوانی صدر اعظم ادعا کوي چې د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې درغلي شوې ده، خو یوليا تیموشنکو وایي چې هغه به د دې پروسې پایلې چیلنج نه کړي. د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تیموشنکو دریم ځای ګټلې او له دوهم دور ټاکنو بهر پاتې شوې ده. نوموړي نن په کیف کې خبریالانو ته ویل په انتخاباتو کې درغلي شوې ده، خو دا به د پایلو په اړه محکمې ته مخه نه کړي. د مارچ د 1/3 په انتخاباتو کې کومیډین او سیاستوال ولادیمیر زیلینسکی د 1.6 په لرلو سره په اول او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو د 15.2 رایو په ترلاسه کولو سره په دوهم مقام کې دی. ټاکل شوی ده چې د ولسمشرۍ د دې انتخاباتو دوهم پړاو د روانې اپریل میاشت په 1/6 نېټه ترسره شي. پخوانی صدراعظم یولیا تیموشنکو اته دیرش رای خپل کړی دی. نړیوالو څارونکو ویلي دي چې د اوکراین د ولسمشر انتخابات خ مدیریت شوی و.
ازادي راډیو اوریدل. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځنګړی مرکه کې ویل
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود در افغانستان و برای از اینکه یک سال دوامدار کار بده خود افغان ها باید چه مسئولیت بیشتر بگیرن.
د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په اړه غوښتنو ته یې پاملرنه نه ده سوې. د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل
نه یوازې زموږ غوښتنې نه دي منل شوې بلکې خپل د رئیس جمهور غوښتنې ته متاسفانه د وزارت دفاع او همدارنګه بهرني ځواکونه غوږ نه دی نیولی.
په نړیوالو مسایلو کې به پر ایران د امریکا د نوي بندیزونو په اړه د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي خبرې واوري. دا مجله مو تشپږ نیمو بجو ده را سره اوسئ. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځنګړی مرکه کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان ډېری مسؤلیتونه خپل کړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسؤلیت واخلي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا نه غواړي د افغانستان د سولې پروسه انحصار کړي بلکې د روسیې په ګډون ټول هیوادونه کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي او دوی هرکلی کوي.
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود.
دی وایي په افغانستان کې به د امریکا رول په کمیدو وي او د دې لپاره چې دلته یوه تلپاتې سوله کار وکړي خپل افغانان باید ډیر مسؤلیت واخلي او کومې پرېکړې چې کیږي ټول شموله وي تر څو وکولی شي په افغانستان کې ومنل شي. همداشان سیمه هم د افغانستان په سوله کې رول لري ځکه د افغانستان د جګړې یوه برخه نیابتي ده.
بزرگ داره په قسمت از جنگ نیابتی است.
ښاغلی خلیلزاد تیر ورځ کابل ته رسیدلی دی او د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس او یو شمیر نورو افغان چارواکو او سیاسیونو سره یې کتلی دي. معلومه نه ده چې د نوموړي د کابل سفر به کله پای ته رسیږي او بیا به کوم هیواد ته په سفر وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو د تازه لړۍ په اړه په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې به دوام پیدا کړي برتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په دې ځانګړي مرکه کې دا هم ویل چې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وټلو د موقع هڅه نه کوي بلکې د داسې سولې دروستو حل ځلې کوي چې په اترس کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور اړتیا کم کړي. نوموړي ویل دی باور نه لري چې په افغانستان کې بل سولې وروسته ترهګري ختم شي ځکه د ښاغلي خلیلزاد په خبره د اسلامي دولت یا داعش او القاعده هغه ډلې دي چې په وړاندې به جګړه دوام ولري. دی وایي زه نه وایم چې د سولې پر راتګ سره به په افغانستان کې نور هیڅ ستونزې پاتې نه شي. تروریزم خو نه ختمیږي. کله طالب سره جګړه کمه شي نو داعش لا هم شته او که القاعده وي نو جګړه یې په وړاندې دوام پیدا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه او ویل که په افغانستان کې ترهګري موجوده نه وي او راتلونکي افغان حکومت هم ونه غواړي چې امریکایان او ناټو ځواکونه په افغانستان کې ولري تر راتلونکو درې یا پنځه کلونو پورې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال نه ردوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
خبره د سولې ده. بل خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنشا رئیس او د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر استازي محمد عمر داودزی ویلي دي چې کېدای سي د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اوږدې سي. ښاغلی داودزی د سه شنبې په ورځ د سولې په خبرو کې د مدني ټولنو او رسنیو د ونډې په غونډه کې وویل چې سره له دې چې دغه مذاکرات ګټور دي خو باید د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خبرې پیل سي. له دې سره عام خلک هم ټینګار کوي چې طالبان باید له افغان حکومت سره کښېني او خپل اختلافي مسایل حل کړي. فیروزه عزیزی په دې اړه تفصیل راکوي.
که چه هم افغانان په هیواد کې د سولې راتګ ته هیله مندي، خو تر دې دمه ظاهراً د دغې پروسې پیچلتیا نه ده هواره شوې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر استازی محمد عمر داودزی وایي احتمالاً چې د متحده ایالاتو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې نورو پړاوونو ته هم غځیږي. نوموړی د سه‌شنبې په ورځ د سولې په خبرو کې د مدني ټولنو او رسنیو د ونډې په غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل د دغې پروسې غځېدا پوښتنې پیدا کړي دي.
پنج دور مذاکره شد، شش و هفتشم شاید شوه.
پنځه پړاوه مذاکرات وشول، خو شپږم او اووم هم وشي. زه د یو افغان په توګه دا وایم چې باید ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. دا نور مذاکرات ښه دي په هره کچه چې وي، خو دا ټولې خبرې باید اصلي خبرو سره مرسته وکړي. خو دا چې تر کومې کچې د دغو خبرو په اړه معلومات له خلکو سره شریک شوي، په دې اړه موږ هم پوښتنه لرو او تاسو هم.
افغان چارواکي په داسې حال کې د سولې خبرو د اوږدېدو موضوع مطرح کوي چې مخکې له دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت تر ولسمشۍ انتخاباتو د مخه د سولې وی موافقې ته ونه رسیږي. خو ښاغلي خلیلزاد پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل تمه لري چې د رایو صندوقونو ته د افغانانو له ورتګ وړاندې افغان حکومت او طالبان د سولې یوې هوکړې ته سره ورسیږي. په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ شاوخوا شل ورځې وړاندې د سولې د خبرو پنځم پړاو پای ته ورسید. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و د ځینو مسایلو په اړه له طالبانو سره ګټور بحثونه شوي، خو یو شمېر نورې خبرې به د خبرو په بل پړاو کې مطرح شي. له دې سره دلته د افغانستان د سولې په کور کې یو شمېر مدني فعالان راټول شوي او ټینګار کوي چې د سولې خبرې واحدې نه دي او تر ډیره د سیاسي او استخباراتي سیوري لاندې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم چې د جګړې ترخه څکلې وایي د دوامدارې سولې غوښتونکي دي او افغانان باید یو بل ومني.
نوم یې اکبرالدین ده، سوله ښه ده. هر انفجار، جنګ، جګړه دې نه چې نه جوړېږي، باید سوله راشي. ټول یو ورونه، ټول په اتفاق باندې خپل ځوان زندگی سر ته ورسي.
نیمه شما خصوص ملي خیل اوسیدونکی سید آباد ولسوالۍ
خلک آرامي غواړي، خلک ډېر آزرده دي.
ویل کېږي چې د قطر مرکز دوحه به په روانه میلادي میاشت کې د افغان سولې په اړه د څو مهمو ناستو کوربه وي چې لومړۍ غونډه به یې د ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ ترسره شي. همدارنګه ټاکل شوی چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له رسمي خبرو وروسته به طالبان له افغان سیاستوالو سره د خبرو دویم پړاو پیل کړي، چې افغان حکومت ته هم په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. خو اوس به ولیدل شي چې آیا افغان حکومت به په دې غونډه کې برخه واخلي او کنه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خو د سولې خبرې پر مخ روانې دي، خو دې خواته د ملکي خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په اړه غوښتنو ته پاملرنه نه ده سوې. د دغې ډلې رئیس عزیز احمد تاسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په مارچ میاشت کې د تیر میاشتې په پرتله د ملکیانو تلفات په دغه هیواد کې درې چنده سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او دفاعي چارو کمیسیون د استخباراتي پلانونو د تطبیق په برخه کې بې غوري یادوي او دغه راز وی چې همدا به غوړې د ملکانو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ملکی خلکو تلفاتو یو ځل بیا اندېښنې راپارولي. د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلوای د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په اړه غوښتنو ته پاملرنه نه ده شوې. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې آن افغان او بهرنیو ځواکونو په دې اړه د ولسمشر فرمانونو ته هم توجه نه ده کړې.
نه یوازې زموږ غوښتنې نه دي منل شوې، بلکې خپل د رئیس جمهور غوښتنې ته متاسفانه د وزارت دفاع او همدارنګه بهرني ځواکونو غوږ نه دی نیولې. لبل انخه طالبان دي چې هغه هم اعلامي خبري چې موږ باید په ملکی ځایونو په ملکی خلکو باندې بریدونه وکړو، خو بیا هم متاسفانه چې موږ د ملکی تلفات شمیره جګه کړې.
ښاغلی تسل وایي چې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې یو سل څلور اتیا کسان وژل شوي او تر درې سوه زیات ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره تیره میاشت یو سل شپږ ملکیان وژل شوي او نه پنځوس نور ټپیان شوي. د ملکي خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي څلور پنځوس ماشومان او اووه ویشت ښځې هم په وژل شویو او ټپیانو کې شامل دي. دغه ډله دا هم وایي چې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې ډیری تلفات ملکي خلکو ته په کابل، ننګرهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې رسیدلي دي.
د دغه ډلې د معلوماتو پر بنسټ دغه تلفات ملکیانو ته د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي او د شپې په عملیاتو او د غشان د طالبانو او داعش ډلې په انتحاري حملو کې اوښتي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او د بیا بیا هڅو باوجود هم ونه توانېدو چې د دغه وزارت د ویان نظر هم واخلو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي د استخباراتي پلانونو د تطبیق په برخه کې بې غوري د ملکیانو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي. استخباراتی مسائلو کې دي، باید سمو اطلاعاتو په برخه کې کار او تفتیش وشي، باید د شپې عملیاتو او بمباری مخکې محلونه سم تثبیت شي. خو له بده مرغه په دې برخه کې بې غوري کېږي. که په دې برخه کې همغږي او زیات کار وشي، بې له شکه چې د ملکیانو له تلفاتو مخنیوی کېږي. مخکې تر دې ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او د جګړې له ښکېلو خواوې غوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې هڅې وکړي. ولسمشر غنی هم څه موده مخکې په دې اړه د اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل چې عملیاتو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام باید وشي. افغان حکومت او طالبانو مخکې تر دې په وار وار دا ژمنه کړې چې د جګړې پر مهال به د ملکیانو خوندیتوب ته ډېر پام کوي، خو د ملکي خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي چې دا ژمنې نه دي عملي شوي.
زموږ اخلاص د رادیو او ریاست د رادیو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر اوبه جو پر منځنۍ چپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې صافه وازه اوریدلای سي. د ملکي تلفاتو په اړه راپور مو وارد اوس په روزګان ولایت ورسو. د روزګان کندهار پر لوی لار هوایی برید کې شپږ کسان وژل سوي دي. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وژل سوي کسان د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي. عیني شاهدانو ازادي رادیو ته وویل چې وژل سوي کسان هغه ملکیان دي چې ګاونډي هیواد ایران ته د کار لپاره روانو، چې هوایی برید ورباندې وسو. خو د روزګان د څلورمې پلې لوا مسؤولین بیا وژل سوي کسان وسلوال طالبان یادوي. په دې اړه تفصیل شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د گیزاب ولسوالۍ امنیه کمانډان لالی ننسی شمبازادی راډیو ته ویل چې دغه کسان نن سهار مهال وایز وکونه د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره هغه مهال په نشکړی کله چې دوی کندهار ته پر لاري و او د یادی لاري په وجدو کې د سرخوبیت په سیمه کې پر یو هوټل ډوډۍ خوړله. نو موړي دا ونه ویل چې دا برید د چا لخوا تر سره شوی. بل خو بیا د یاد برید څخه روغ وتلو وایني شهیدانو ازادي راډیو ته ویل چې دی او جلسوی ملګری گاونډي هیواد ایران ته په کار پسې روان و چې د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لار تر هوایی برید لاندې راغله. دی ویل چې په یاد برید کې نه کسان وجلسوی او وطن نور ټپیان دي. دغه کسان چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د درملنې په مخ راوړل سوي و ازادي راډیو ته داسې ویل.
بسم الله احمد روزګان د ولایت گیزاب ولسوالۍ د چارباغ د کلی اوسیدونکی یم. سره وخت ولادت بس مر پریوت نن بجې چې مل خامخه منځونه چې مو وکړل ته پریوت بالا دغه مر ځکه ګرځي د بالا پر مر باندې دغه وکه به میرا باندې راو غرزاوي په دې کې مر څنګه کس شي دان کله درک صدور کس مرګي حاله مر وېسه زخمیان
خاور لاندې و غبلن ډول می راپور سوي د خاور زبره مر ګر درو درسه کس شي دان سو
د ولایت گیزاب ولسوالۍ د ورو د غاړي ورو مر ټول کارګر خلک ورو ټول یاران تکلو اورورا د زمینداری سره خلاص او پرګی اقتصاد نه لرو. اورورا لاس کاسولو درې کاس وټل چانو لور په دې کې اورورا ټیک ټاک نه کاس شهید سوي دي څلور کاس ټپیانه وتلې دي اورورا دا د بری چای دی نه دا خاور لاندې ولا سره خلاص زه دا بسم الله مې میږي دا وته خبرې وکې دی راښله دوه نه یو غس خاور پر ما پرتاوه.
لا یاد بریټ څخه روغ وتلو کسانو له دولت غښتنه وکړه چې دغه بریټ کون کې دي د قانون منګولو ته وسپاري. په ورته وخت کې بیا د اورزګان د څلرمې پلې لیوا مسولین وایي وژل سوي کسان وسلوال طالبان دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د اووم عملیاتي کنډک کمانډان زمري ازادي راډیو ته ویل چې په دغه وژل سوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم کمانډان هم شامل دی. نوموړي وایي یاد وسلوالو طالبانو پلان لرلی چې د یادې لارې پر سر پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه وکړي.
طالبانو
زمری دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې نن یې د مرکز ترینکوټ اړوند نچین سیمه کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخ عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال یې هم 15 تنه وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر یې نور ټپیان کړي. نوموړي وایي په دغه سیمه کې د 15 وژل شوو وسلوالو طالبانو جسدونه هم له دوی سره پراته دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونه د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالۍ کې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په افغانستان بل ولایت کونړ ته ورسو. په کونړ کې د ملي اردو مسؤلین وایي چې د چاپیدارۍ په عملیاتو کې یې د داعش 15 وسلوال وژلي دي، 12 ټپیان او 2 ژوندي نیولي دي. دغه راز د طالبانو او داعش ترمنځ نښتو کې په همدې سیمه کې یو ماشوم او یو مېرمن وژل سوي دي. تفصیل روح الله انوري راکوي.
په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلی لیوا قومندان جنرال میرویس صافی د سه شنبې په ورځ په چپه دره کې آزادي راډیو ته د پیل شوو عملیاتو په اړه وویل.
مضمون دی تن ورځې پورې 15 نفره تلفات لري چې دا له منځه تللي داعشان او 11 نفره زخمیان لري. داعش او د طالبانو په جنګ کې یو سیاسره دوه ماشومان شهیدان شو.
هغه وای په یادو عملیاتو کې د داعش دوه مهم کسان د وسلو سره نیولې دي.
نن شپه په 3 بجو باندې هم دا دواړه دزګیر کړ، له یو میر کلاشینکوف سره، له دوه بمې دستي سره، له دوه مارکول سره دا هم دزګیر کړ او د قانون منګولو ته وسپارل شو.
ښاغلی ساپی وای په چپه دره کې د داعش وسلوالې ډلې په منځ کې بهرني وګړي هم شتون لري.
چینایان هم ورسره دي، عربیان هم ورسره دي، ازبکان هم ورسره دي.
د سیمې اوسیدونکو له افغان حکومت غواړي چې په چپه دره کې د جګړې بلشوي ور مړ کړي او خلکو ته د بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو زمينه برابر کړي. یار پاچا وایي
که د علماو د لارې کې، که د سپینګیرو د لارې کې، که د ځوانانو د لارې کې چې کینې هغه طرف مفاهمو کې د خبرو د لارې اول دې خبرې ته خاتمه ورکړي او د پایټ کې او د کېدی که د خبرو د لارې نه کېږي نو حکومت دی قاطع تصمیم د دې لپاره اوسې په دې مکلف د ځکه چې دا حکومت موږ منلې، موږ د دې سوري لاندې شپې کوو، موږ د دې ووټ ورکړلې، موږ د دغه بایران لاندې اوسېږو، نو دا حکومت به زموږ د سر مال دفاع او د امنیت ضمانت کوي.
د دوهمې پلی لیوا قومندان زیاته کړه چې تر هغه به دغه عملیات دوام وکړي چې تر څو چپه دره له داعش پاکه کړي. دولتي مسؤلین وایي له چپې درې تر اوسه 2500 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي چې یو شمېر سره یې لومړنۍ مرستې هم ترسره شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوالو مسایلو ته باورسو. یو جګپړی امریکایي چارواکی پر ایران د امریکا د نورو بندیزونو د لګولو خبر ورکوي. دا چې دا بندیزونه څه دي نور یې اسنوري براته وایي.
د سپینې ماڼۍ یو جګپوړی چارواکی وایي واشنگټن پر تهران د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د چارواکي چې نه غواړي نومې څرګند شي پرون دوشنبې وویل متحده ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو د کلیزې په درشل کې په پام کې لري چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ډونالډ ترامپ په 13 می میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هېواد د انرژي او مالي سکتور په ګډون په بیلابیلو برخو کې د بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ. دا تړون متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، چین، جرمنی او روسیې له ایران سره لاسلیک کړی و. دغه امریکایي چارواکي وویل موږ غواړو چې بندیزونو ته دوام ورکړو او سوداګر باید په دې باور ولري چې په اوس وخت کې له ایران سره تجارتي معامله ډیر ناسم فکر دی. پر تهران د واشنگټن د نویو احتمالي بندیزونو د څرنګوالي په اړه د چارواکي نور جزئیات ورنکړل، خو دومره وویل چې دغه نوي بندیزونه به په 2 اونیو کې ولګول شي. د ترامپ ادارې پر تهران د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه ورانوونکي بللي سخت فشارونه راوستي دي. تهران په منځني ختیځ کې د سخت دریځو ډلو په ملاتړ د بلاستیک توغندیو او اټومي وسلو په آزمویلو او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ تورن کړی دی. په عین حال کې تهران پرون وویل چې د امریکا بندیزونو په دې هېواد کې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو او ژغورنې پر هڅو ناوړه اغېز ځکه کړی چې د دې هېواد هلیکپټرې له تخنیکي پلوه په بد وضعیت کې دي. ایران په جنوبي سیمو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله چې تر اوسه د مړو شمېر له 45 تنو اوښتی اضطراري حالت اعلان کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ټویټ کې ولیکل چې د امریکا بندیزونو هغو سیمو ته چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي دي، ایران د هلال احمر د ټولنې لخوا د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. ظریف وویل د مرستندویو هلیکپټرو په ګډون پر تجهیزاتو بندیز لګول اقتصادي جګړه نه بلکې اقتصادي تروریزم دی.
په افریقایي هیواد سینګال کې مسلمان فعالان د عامو خلکو په ورځني ژوند کې مهم رول لوبوي. په داسې حال کې چې ځینې اسلامي ډلې په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې په تاوتریخجنه مبارزه شهرت لري، خو د سینګال مسلمانان له سیاست نیولې تر کرنې، ترانسپورت او موسیقي پورې له خلکو سره د ورځني ژوند په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
توبا که څه هم نری سړکونه او شګلنی کوڅې لري، خو د سنګال پر ورځني ژوند د ښار اغیز له پامه نشي غورځول کېدی. میلیونونه زیارت کوونکي هر کال د توبا د مرکز په جامع جمعات کې د شیخ احمدو بمبا زیارت ته ورځي. د بمبا پلویان مریدیا طریقه چې نوموړي رامنځته کړې د اسلام لپاره خورا زیاته مهمه ګڼي. سالی سالیو د مریدیا طریقې یو مرید په دې اړه وایي: مریدیا طریقه زمونږ او پتیر ازماله پر هرڅ دی، ځکه اسلام له مریدیزم سره انډوال دی او دا لار موږ تر خدای رسوي. کار او نظم د مریدیا طریقې په تعلیماتو کې ډیر زیات مهم دی، نو ځکه مریدیان د سوداګرۍ لګټې سره چې شیخ بمبا تل ټینګار پرې کاوه ډیره زیاته لیوالتیا لري. شیخ بمبا هغه مهال فرانسوي استعمار دوه ځلې تبیید کړی و. خدای او د سنګال لومړنی عیسوي ولسمشر لیوپولد سیدار سنگور د عدم تشدد له مبارزې او له غیر سیاسي اسلام څخه د ملاتړ په خاطر بیرته سنګال ته پستنېدو بریالي شول. د سنګال باثباته دیموکراسي د افریقا په لویدیځ کې د مذهبي زغم نمونه ګڼل کیږي. د سنګال 95% وګړي مسلمانان دي چې د هیواد په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز جوړښت کې د پام وړ ګډون لري، او په تیرو څو کلونو کې د مریدیانو د بیلابیلو څانګو سیاسي نفوذ هم هلته خورا زیات پیاوړی شوی دی. په 2000 کال کې عبدالله واده د نورو سنګالی سیاستوالو په څیر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مریدیانو له نفوذ او د مریدیا اسلام له شبکې څخه د کمپاین لپاره کار واخیست. او ولسمشر مکی سال د سنی مریدیانو په مټ سګنی انتخابات وګټل. تاریخ لیکوال شیخ ګوئی وای د سنګال د هر سیاستوال د بریا لپاره د مریدیانو تایید مهم دی. مذهبی مشرانو ته خلک لا زیات درناوی کوي، خلک د دوی ونډې او روحاني لارښوونو ته په درنستر ګوري، ځکه هم خلک او هم سیاسي شخصیتونه د مریدانو حیثیت لري. د توبا د جامع جمعه د کتابتون مسؤل مصطفی دیاتاروی مریدیا فعالان یا خلیفګان د سنګالیانو د سیاسي اختلافونو د حل لپاره تل منځګړتوب کوي. اوس مهال څنګه چې مریدیا طریقه سپارښتنه کوي، مسلمان فعالان تل د امن او تشدد د مخنیوي غوښتنه کوي. په افریقایي ساحل او د نړۍ په ډیرو نورو سیمو کې اسلام پالې افراطي ډلې ملکی وګړي ګواښي، خو د سنګال خلک برعکس د مریدیانو له نفوذ څخه کار اخلي، ځکه دوی د افراطي اسلام پالو په څیر پر خلکو بې ځایه قیودات او محدودیتونه نه وضع کوي، بلکې تر ډیره په دې هیواد کې د سیکولر اسلام او د ډیموکراسۍ د ارزښتونو ملاتړ کوي.
او د ساينس په ډګر کې اوري چې ټاکل شوی ګوګل کمپنۍ خپل ټولنیزه شبکه ګوګل پلس غیر فعال کړي. نور به اسمت سروند ته وایي.
ټاکل شوی دی چې ګوګل کمپنۍ خپل ټولنیزه شبکه ګوګل پلس چې یو وخت ګومان کېده د فیسبوک سیاله به غیر فعال کړي. ګوګل پلس په 2011 میلادي کال جوړ شو او ډېره هیله لرله چې د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو سیاله بشي، خو داسې ونه شول. له څو کلونو راهیسې د ګوګل پلس د کاروونکو شمیر مخ په کمیدو. ګوګل په خپله په دې اړه څه نه ویل، خو تیر کال په ګوګل کې څو امنیتي ستونزې چې د دې شبکې د کاروونکو معلومات افشا کولای شوی سبب شو چې ګوګل د ګوګل پلس پر بندولو غور وکوي. له همغه پیښې وروسته ګوګل رسمن اعلان وکړ چې د 2019 میلادي کال په اگست کې به ګوګل پلس د تل لپاره بند کړي. سمو د ورسته څو نوري امنیتي نیمګړتیاوی په ګوګل پلس کې پیدا شوه، چې لکه بلې ګوګل پریکړه وکړه چې د ګوګل پلس د بندولو نیټه نور هم را مخ کې کړي. ګوګل په خپل نور ټولو کارونو کې زیات بریالي دی، خو یوازې په ټولنیزو شبکو کې تجربه ناکام شوې دي. نه یوازې د دې کمپنۍ د ګوګل پلس طرحه بریالي نشوه، بلکې تر دې وړاندې د ګوګل بس چې په 2013 میلادي کال کې جوړه شوې و یو کال وروسته بند شو. همدارس ګوګل فرند کنیکټ چې په 2008 میلادي کال کې فعال شو تر 2012 پورې وچلیده.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي رادیو خبرونه راسر ووریدل کوم او د خبرونه نه اوریدل په تکرار بڼه د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم بیا اوریدل سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام درې مجله زما همکار مصطفی سید کې درته وړاندې کوي. سید کې سپشارغلې
بسیار تشکر از شما. شما مونده نباشین. فریبا جان سلامت باشین.